د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په امریکا کې د هغه امریکایي پوځي له محاکمې له وروستي جریانه خبر شئ چې تیر کال په کندهار کې په ډزو سره شپاړس ولسي وګړي وژلې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سره بیره د خبرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې د نورم او ستانډرد د ملي ادارې له مشر سره غږېدلی یو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی د خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د فراه ولایت ملي امنیت رئیس لیوی انتحاري حمله روخ پاتې دی خو دیار لس نورو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. د هند حکومت او دغه هیواد سوداګرو ژمنه کړې چې له 2014 کال وروسته به هم له افغانستان سره مرستې کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه. اوس هم پر خبرونه. د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس لیوی انتحاري حمله روخ پاتې شو خو دیار لس نورو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن ژوندی ازادي راډیو ته ویل چې په حمله کې یو ملکی کس وژل شوی او د ملي امنیت د څلورو کارکونکو په ګډون دولس نور ټپیان دي. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن ژوندی ازادي راډیو ته ویل د انتحاري حمله د فراه ولایت د ملي امنیت پر رئیس جنرال عبدالصمد شوی چې نوموړی له دې پیښې روغ رمټ پاتې دی. وسلوالو طالبانو ویاند یوسف احمدی رسنې ته ویلي چې دا انتحاري حمله د دوی لخوا شوې ده. د هند حکومت او دغه هیواد سوداګرو ژمنه کړې ده چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. هندي مشرانو دا ژمنه پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د جمهوري ریاست له دویم مرستیال کریم خلیلی سره په کتنه کې وکړه. د کریم خلیلی د دفتر مشر عباس بصیری له نوې ډیلي څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
افغانی تلاش کرد که جانب هندی را
دایوی افغان پلاوی حتی وکرد چه هندی لوری پا افغانستان که زیاد پانگوانی تا وحد زبی. هندی مقامات هم پدی برخه که خپل چند توالی وخود او لدوزار و سرلسم میلادی کال روسته پا افغانستان که پر خپل پانگوانی چنگار وکرد. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم رستیال او هندي چارواکو ترمنځ خبرو کې د ایران له چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې او د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د جوړولو په اړه هم خبرې وشوې. د کونړ د چاپیداری پولیس وی لښپګو میاشتو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي خو نه ولایتي درې او نه هم مرکزی حکومت تر اوسه پورې د محاصرې د ماتولو او هغوی ته د ملاتړي ځواک د استولو لپاره کوم اقدام کړی دی. د کونړ والی شجاع الملک جلاله وی د چاپیداری د پولیسو ستونزې له مرکزی حکومت سره شریکه کړي او پراتلونکو څو ورځو کې به دغې سیمې ته ملاتړي ځواکونه ورسیږي. او وروسته خبر هم ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا پیمرجینګ کپ سیالۍ کې د هند د 30 کلنو ټیم په وړاندې په خپل بیټنګ سره یو سلو سلور اتیا منډې کړي دي. په دې ترتیب سره به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نننۍ لوبه په داسې حال کې وګټي که چیرې هند دغه لو منډې پوره نشي کړی. بیا هم ښه راغلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه. امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا په بیړنۍ غونډه کې د دغې پیښې په اړه د بې پرې فوري څېړنې ملاتړ وکړ خو دا یې ونه ویل چې آیا د ملګرو ملتونو پلټونکې ډله چې اوس په سوریه کې ده دمشق ته نږدې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي که نه. په ملګرو ملتونو کې د ارجنټاین سفیر ماریا کریستینا پرسوال چې هیواد یې په اوس وخت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري وویل
I can say that there is a strong
دویل زویل شم چې دغه اداو په اړه د امنیت شورا غړی سخت اندېښمن دي او په ټول داسې احساس کوي چې باید دا معلومه شي چې څه پیښ شول او مسأله باید په احتیاط تعقیب شي. د شورا ټول غړي موافق دي چې د هر لوري لخوا په هر ډول شرایطو کې د کیمیاوي وسلو استعمال له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. راپورونه وایي چې روسیې او چین په دې اړه د ملګرو ملتونو له فوري څېړنې سره مخالفت وکړ. د سوریې د رژیم مخالفین وایي د دمشق په یوه څنډه کې په پرونۍ حمله کې له 1400 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومت دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو یې غوښتنه کړې ده چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو پلټونکي د دې پیښې په اړه فوري څېړنه وکړي. راپورونه وایي چې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک به نظربند وساتل شي. دا خبره د پوز په ملاتړ د مصر د موقت حکومت د صدر اعظم دفتر کړې ده. له دې وړاندې راپورونو کې ویل شوي چې د قاهرې د جنایي جرمونو محکمې مبارک ته د فساد له قضیو براءت ورکړې او ښایي نوموړی نن پنجشنبه خوشي شي. 15 کلن حسنی مبارک د 2011 میلادي کال د اپریل میاشت راهیسې کله چې واک د ولسي پاڅون په نتیجه کې ختم شو زنداني دی، او خو بیا اروپایي ټولنې د مبارک د خوشي کېدو موضوع د مصر یوه کورنۍ مسأله بللیده. امریکا د بهرنیو ډیرو بخی د امریکا متحد ایالاتونو د مبارک د خوشی کېدو موضوع د مصر یو کورنۍ مسأله بللیده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی په دې اړه وویل:
As we've long said with respect to Mubarak, this is an
The way like strange chim po kham da Misr da pakhani wala Misr host Mubarak pada wili da haga mawzu da Misr wa koranai qanuni masala da haga mawzu khpal qanuni padaw na tarsara kawi pa de ara nori pakhtani ba da Misr charwa ki jawab kadi da de wran de Britaniya da baharani char wazir ham wili wach da Mubarak da khlasun masala da Misr wa dakhili qazai mawzu da د عراق صدر اعظم له هندي چارواکو سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه د خبرو په مقصد نن نوې ډیلی ته ځي. په 2003 میلادي کال کې په عراق کې د پخوانی واکمن صدام حسین د رژیم لړنګې دوره په دیخوا د لومړی ځل دی چې د عراق صدر اعظم هند ته سفر کوي. نوري المالکی بل نوې ډیلی او ممبئی څخه د خپل درې ورځنی کتنې په ترڅ کې له خپل هندي سیال منموهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجی سره وویني. عراق هند ته د تیلو دوهم ستر صادرونکي هیواد دی، او د بشري حقوقو یو معتبر اروپאי سازمان له برتانیي غوښتي چې توضیحات ورکړي څو ولې ل یو ورسپانی غوښتي چې ورپوري اړوند د یو کمپیوټر پروګرامونه لمنځه یوسي. د دې خبر پړه به نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې وړاندې شي.
ازادي رادیو او ری خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په فرارا کې د نننۍ ځانوژنې حملې له حاله خبر شي. په امریکا کې د هغه امریکایي عسکر د محاکمې له وروستي جریان مو خبرو چې تیر کال په کندهار کې په دزو سره شپاړس ولسی وګړي وژل. د افغانستان او هند کرکټ د ټیمونو د مسابقې له جریان مو هم خبرو. د غراز د مصر د سیاسي کرکټ په اړه د اروپایي اتحادیې د عکس العمل جزئیات راوړو، او د خبرونه په دوهم نیمه کې د انصاف پلټک او حقیقت سره د 219 پروګرامونو لرو. د انصاف پلټه پروګرام کې مو د نورم او ستاندرد ملي ادارې مشر ملمه ده.
هغه جزئیاتو کې چې د پاکستان راځي دا وي تو چې هغه مونږ ته تبات نه لري مونږ صلاحیت نه لرو چې دا کنټرول وکړو.
خلومړی موضوع به له فرات خره واخلو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په فرات کې نن یو ځانوژن کې حمله شوې چې هدف هم د دې ولایت د ملي امنیت رئیسو. له فرات ازادي رادیو خبري احمد شافر ترت رحم د شي بر سره په ټلیفون کې د فطرت صاحب راته وایي چې حمله څه وخت وشوه، او لکه څنګه چې په خبرونو کې ویل شوی ویل کېږي چې هدف د ملي امنیت رئیسو.
بلې عمله ضرورت ده نو بجو په شاخه کې لپاره په شاخه کې کلی چې د ملي امنیت رئیس او تر مرجني کارمندان غوښتل چې د امنیت ملي ریاست ته لاسي په دې پلار کې څه ویل چې او رسمي معلومات سیمه د لاس سره وړي د امر وخت ریاست هم د امنیت چارواز څخه تر اوسه پورې دا چې شفاړه ستنه چپیان رښتون ورسوي چې په څه څلور تنه د ملي امنیت کارکونکي او سربازان دي، او پاتې برخه ملکی کسان دي، او دا چې یو تن ملکی کسان ته دي اجازه نه کوي ولې څه وایي. امنیتي چارواکي تر اوسه پورې چې موږ سره معلومات نه دي وایي چې د ملي امنیت رئیس ته چې دا پیښه اغلب هدف او هغه ته کوم ځای نه لري او هغه رمسه خو له بلې خوا د وسوال طالبانو ویان تر څه هم دي دا وایي چې په دې برید کې د ملي امنیت رئیس ختم کړي ولې امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. تر اوسه دا جزئیات مشخص سره ورولې دي. هم کوشش کوو چې تر اوسه چې دا موضوع تاسو ته خپل معلومات ورکړي.
بلې احمد شاه فطرت تاسو نه مننه. له فراد ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت چې د نننۍ حمله په اړه جزئیات بیانول. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 سپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 سپه هم اوریدل کېدای شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
هغه افغان چې تیر کال د یو امریکایي عسکر لخوا په کندهار کې په حمله کې خپل شپږ اولادونه له لاسه ورکړي، پرون د دغه امریکایي عسکر پر ضد په محاکمه کې شاهدي ورکړه. حاجي محمد وزیر چې یوازې یو زوی ورته پاتې دی، قضایه حیات وویل چې 15 کلن زوی تل خپل ورونه او خویندې یادوي او پسې خفه دی. رابرټ بیلز د دې لپاره چې له اعدام څخه ځان وژغوري، په تېرې جون میاشت کې د 1400 وګړو د وژلو په جرم اعتراف وکړ. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې رابرټ بیلز د 2012 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په دوه کلو کې په ډزو 1400 وګړي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان ووژل، د هغې پوځي محکمې ته چې د امریکا په واشنګټن ایالت کې روانه ده، له کندهار څخه د دغې خونړۍ پیښې 9 شاهدان لیږدول شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د رابرټ بیلز ورور چې پرون په دې محاکمه کې حضور درلود، له قضایي هیئت څخه غوښتنه وکړه چې د ورور په وړاندې له نرمښت کار واخلي او زیاته کړه چې ورور یو ملتپال امریکایي او یو ښه پلار دی. 9 کلن بیلز د عمري بند له سزا سره مخامخ دی. د هغه پوځي مدافع وکیلان هیله مند چې قضایي هیئت قناعت ورکړي چې بیلز د یوې نرمې سزا لایق دی، ځکه چې هغه څلور ځلې په محارب ماموریتونو کې برخه اخیستې او دې کار پر ده اغیز کړی دی. حاجی محمد وزیر چې مور او پلار هم په دې بیخ کې وژل شوي، شپږ کسیز قضایي هیئت وویل چې حمله کوونکي هغه ژوند چې له خوښۍ ډکو خراب کړ. وزیر وایي د حملې په وخت کې د خپل زوی حبیب شاه سره چې اوس 15 کلن دی بل کلي ته تللی و. دا وایي که یو څوک یو ماشوم له لاسه ورکوي، تاسو تصور کولی شئ چې ژوند به څومره خرابوي. وزیر د خپلو وژل شوو اولادونو په خاطر د امریکا له حکومت څخه د $15,500 مرسته ترلاسه کړې ده. امریکا حکومت دغه پیښې له قربانیانو سره ټول $980,000 مرسته کړې ده. حاجی وزیر وایي 15 کلن زوی تل خپلې خویندې او ورونه یادوي، د هغوی تر اوسه نه دی هېر کړی. حاجی وزیر وایي سخت حالت تیر کړی، که څوک اوس هم ورڅخه دغه پیښې په اړه پوښتنه کوي، دی داسې انګېري لکه چې دا پیښه نوې شوې ده. دوه پوځي ډاکترانو چې د یوې ماشومې په ګډون د بیلز د قربانیانو درملنه کړې، په دې محاکمه کې د شاهدانو په توګه خبرې وکړې او د هغې جلۍ روغتیایي وضعیت ښه یاد کړ چې په سر په ګولۍ لګېدلې او سان دیاګو کې په یو پوځي روغتون کې څو ځلې عملیات او درملنه شوې ده. بیلز چې د دوو ماشومانو پلار دی، مخکې له دې چې د کندهار له پوځي اډې څخه ووزي او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ په دوو کلو کې دغه وژنې ترسره کړي، څلور ځلې یې په محارب ماموریتونو کې برخه اخیستې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار لس بجې او دیار لس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي ته به غوښ شو.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ خپرونې په وروستۍ ګڼه کې مرکزي اسیا له 2016 کال وروسته په خطر کې ده تر سرلیک لاندې یو مضمون خور کړی او په برخه کې راغلی. سیمه ییز چارواکي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د مرکزي اسیا د هیوادونو د وسلوالو د فعالیتونو زیاتېدل ښیي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن وسلوال له فرصت څخه ګټه واخلي او په خپلو مربوطو هیوادونو کې ځانونه ځای کړي. د خپرونې په باور اسلام پالې ډلې د خپلو عملیاتو د دوام په مقصد ممکن د نشه یي موادو په قاچاق کې داخل شي او دا مسله همدا اوس هم د مرکزي اسیا د بې ثباتۍ یو مهم عامل دی. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په بدخشان او فاریاب ولایتونو کې د تاجکستان او ترکمنستان پولو ته نږدې د وسلوالو طالبانو تهاجمي حملو ته اشاره کړې او لیکي د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې د دې هیواد د فرغانه درې اوسیدونکو جوړ کړی، په 1999 او 2000 کلونو کې په قرغزستان او ازبکستان کې د یرغلونو له امله بد نوم وګاټه. کله چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ شو، د ازبکستان اسلامي غورځنګ ډله د پاکستان شمال لویدیځ ته لاړه. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه زیاتوي د روان کال مې میاشت کې طالبانو او د ازبکستان اسلامي غورځنګ دواړو د پنشیر د ولایت پر مقام او د بدخشان په جنوب کې د حملو مسولیت منلی و او دای ګډې حملې بللې وې. په دې حملو کې شپږ واړه حمله کوونکي او یو پولیس وژل شوي ول. خبرونه د قزاقستان په الماتی ښار کې د یو سیاسي چړونکي مراد شیبوتوف خبره راخسته چې وایي په افغانستان کې بې ثباتي ځکه ګاونډیو هیوادونو ته ګواښونه مخامخوي چې نورو بنسټپالو ته شرایط برابروي. په همدې اړه د تاجکستان د سیاسي چارو د کارپوه الکساندر اسکندروف خبرې هم په خبرونه کې راخستل شوې چې وایي وسلوالې ډلې پلان لري چې د تاجکستان د پولې په جنوب کې خپل سنګرونه ټینګ کړي او له هغه ځایه په تاجکستان کې حمله وکړي او بیرته افغانستان ته واوړي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه د چړونکو په حواله وړاندې لیکي ناتو ځواکونو په افغانستان کې په هغو ځایونو کې عملیات کول چې د دوی په نظر یې اړتیا لیدل کېده. وسلوالو جرات نه کاوه چې په خلاص لاس په ټول هیواد کې فعالیت وکړي. دوی دا مهال د مرکزي اسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي او له ځایي خلکو څخه ملاتړي جهادیان خپلو لیکو ته جذبوي. له دې څخه داسې بریښي چې دوی خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي او د یو څه لپاره تیاری نیسي. زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ د دوستانه سیالۍ په اړه مقالې او مضمونونه خپاره کړي. امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په دې اړه لیکي پاکستان او افغانستان په ډیرو مواردو کې په خپلو کې لفظي ناندرې کله ناکله د لانجمنې پولې په اوږدو کې ډزې او نښتې کړي، خو د سه شنبې په ورځ دواړو ګاونډیانو بل ډول سیالي وکړه او د سوله ییزو اړیکو لپاره یې هیلې زیاتې کړې.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه. په دې کتنه کې مو واورېدل چې یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د افغانستان او د پاکستان د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ په د وروستۍ سیالۍ چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پاکستان په دریو ګولونو مات کړ هم یو لړ تبصرې کړې وې. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند د کرکټ له ټیم سره لوبه کوي. صفي الله سنګزی را سره د کابل په ټلیفون کې دی. سنګزی صاحب، لوبه څنګه روانه ده؟
بله، د هند د کرکټ ټیم د افغانستان له لوري د یو سلو څلور اتیا منډو د پوره کولو په خاطر همدا څو شېبې مخکې لوبه پیل کړې ده او تر دا دمه یې په دولس منډې کړې دي او افغانستان تر اوسه نه دی توانېدلی چې د هند کومه وکټه واخلي. او هند په شاوخوا وو اورونو کې دغه دولس منډې کړې دي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د سنگاپور په وخت لګرمې مخکې خپل 500 اورولو بول او وکول شول. د هند لپاره اوسلو 50 منډې ټارګټ یا هدف وټه کې د افغانستان په منډو کې سمیع الله شینواري او د میرویس اشرف منډې تر ټولو مهمې وبلل شوې، ځکه چې د افغانستان لپاره په ډېر کم وخت کې او په ډېرو کمو بالونو باندې د څلور څلوېښتو او پنځه څلوېښتو منډو پارټنرشپ یا یو ځای منډې جوړې کړلې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له د کرکټ له کوم ټیم سره لوبه کوي؟
بلې، دا باید ووایم چې په دغه لوبو کې د ایمرجن کپ په لوبو کې د آسیا قوي ټیمونه چې هغه عبارت له پاکستان، سریلانکا، هند او بنگلاديش دي چې افغانستان هم په دغو ټیمونو کې دی، خو هغوی خپل درویشت کلن لوبغاړي استولي دغه لوبو ته. افغانستان، امارات، سنگاپور چې دغه لوبو کوربه دی او نیپال دغه لوبو ته خپل ملي لوبغاړي یا ملي ټیمونه ورستولي دي.
استنځه صاحب، ولې دوی درویش کلن ټیم راستولې؟ درویش کلن عمرونو ټیم راستولې افغانستان د ملي ټیم؟
بله، لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده دغه څلور ټیمونه چې په اول کې مایات کړل د آسیا له قوي ټیمونو څخه دي او تر څنګ یې د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوال شورا ټاپ یا مهم ټیمونه هم دغه څلور ټیمونه دي چې مایات کړل د آسیا، او د همدې لپاره د هغوی امتیاز نسبت نورو ټیمونو ته د آسیا ډیر دی او د آی سی سی د قوانینو له مخې د هغوی د دې لپاره چې د نور ټیمونه هم تشویق شي او لوبو ته زړه کړي د هغوی درویشت کلن لوبغاړي راغلي دي. په هغه کې هم د پاکستان په ټیم کې هم څلور پنځه لوبغاړي د ملي ټیم دي، ځوان لوبغاړي البته، او په هند کې هم همداسې، او په سریلانکا او بنگلاديش کې هم د ملي ټیم لوبغاړي شته، خو دا چې د هغوی ملي لوبغاړي نسبت نورو ته قوي لوبغاړي دي نو د هغوی لپاره د سی سی مقرراتو له مخې دغه ټیمونه درویشت کلن ټاکل شوي دي.
که د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبه وګټي، دا نتیجه به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال سطح یا په سیمه ییزه سطح په دریز باندې څومره اغیز وکړي؟
بله، افغانستان څو وخت مخکې د آسیا فول ممبرشپ یا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی دی او په آسیا کې دایمي غړی دی او د دغې لوبې ګټل کولی شي په ډېر ښه امتیاز سره که دغه لوبه وګټي. له هند درویشت کلن ټیم څخه افغانستان د ایمرجن کپ بل دور ته وباسي، یعنی که دغه لوبه افغانستان وګټي په ښه امتیاز سره کولی شي بل دور ته لار پیدا کړي، او که یې بایلوي یا یې هم په ټیټ امتیاز دغه لوبه وګټي نو د لوبو له دوام څخه بې برخې کېږي، لکه څنګه چې یوه لوبه یې له پاکستان بایللې او بل لوبې له نیپال ګټلې ده.
صفی الله سنگزی لتانه مننه چې د افغانستان د کرکټ او د هند د درویش کلنو د کرکټ د ټیم د وروستۍ لوبې له حاله مو خبر کړلو. بیا هم تم کیږو هند ژمنه کړې چې دا هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. هندي چارواکو دا ژمنه د افغانستان د جمهور رئیس له دوهم مرستیال کریم خلیلی سره چې اوس د نوې ډیلی په کتنه بوخت دی په خبرو کې کړې ده. په عین حال کې هندي سوداګرو د افغانستان د قانونو په برخه کې هم پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د جمهور ریاست دوهم مرستیال کریم خلیلی تیره ورځ په نوي ډیلی کې د هند له ولسمشر صدر اعظم او نورو لوړ رتبه مقاماتو سره وکتل. د کریم خلیلی د دفتر مشر عباس بصیر په تلیفون ازادي راډیو ته ویل چې په دغو خبرو اترو کې هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به له 2014 کال وروسته هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ښاغلي بصیر په وینا کریم خلیلی او د هند صدر اعظم منموهن سنگھ د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پرانا کې د سیاسي، امنیتی او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. دواړو خواو پر دې تمرکز وکړ چې څنګه افغانستان ته او بیا له دغه هیواد څخه منځنی آسیا ته د هند د مالونو د رسیدو لپاره ترانزیټي لارې وموندل شي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال او د هند صدر اعظم ترمنځ په خبرو کې د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د جوړېدو مسأله هم یاده شوې ده. د کریم خلیلی د دفتر مشر وړاندې ویل
توسعه رای چابهار ترانزیتی اموال تجارتی هند
دی. وی افغانستان او بیا منځنی آسیا ته د هندي مالونو در رسولو په مقصد د چابهار بندر د پراختیا او د افغانستان لاره پاکستان او بیا هند ته د ترکمنستان د غاز د لیک د پروسې په اړه خبرې او بحثونه وشول. افغان چارواکی وی د هند صدر اعظم منموهن سنگ خپل حکومت ته امر کړی دی چې د افغانستان د ترانسپورت سیستم د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته لزرو څخه د زیاتو بسونو د ورکولو چاره هم ګړندې کړي. د ښاغلي بصیر په وینا له کریم خلیلی سره په کتنه کې هندي سوداګرو د افغانستان د قانونو په ځانګړي توګه د حاجیګک، هرات او بامیانو په قانونو کې د پانګونې لپاره خپل لیوالتیا ښودلې ده.
و مرزل شه هند ژمنه کړې چې دا هیواد بل 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. هندي چارواکو دا ژمنه د افغانستان د جمهور رئیس له دوهم مرستیال کریم خلیلی سره چې اوس د نوې ډیلی په کتنه بوخت دی په خبرو کې کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال کریم خلیلی په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې څلور ورځې وروسته ټاکل شوې ده افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ولاړ شي. یو شمېر سیاسي کتونکي وایي چې هند ته د کریم خلیلی دغه سفر پاکستان ته د ولسمشر کرزی له کېدونکي سفر سره تړلی دی. دوی وایي چې افغانستان غواړي په دې شکل سره پر پاکستان فشار راوړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د یادونه ولده چې هند او افغانستان په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی دی. په دې ستراتیژیک سند کې دغه راز پوځي همکاري هم شامل دي. خو سیاسي کتونکي فکر نه کوي چې هند له افغانستان سره په پوځي او امنیتي برخو کې د زیاتو مرستو ژمنې وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنوي وڅپو سر بیره د غراز لویو خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم، غزنی، لشکرګاه او قلات کې محترلام کې البته هم د اف ام په 0.5 چپا اوریدلای شي. د بامیان امنیتي چارواکي وایي چې اغا خان پورې مربوط دی او مربوط بنسټ دوله درکه شو کارکونکو د موندنې هڅې دوام لري. دوی وایي دا کسان د سشنبې په ورځ د بندي امیر یا کاولنګ ترمنځ سیمې ته نه تښتول شوي دي. ویل شوي چې دواړه تښتول شوي کسان بهرني اتباع دي. جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې.
د بامیان امنیتی مسؤلان تاییدوي چې په دې ولایت کې تښتول شوي کسان د کاناډا او پاکستان اتباع دي. دوی وایي اغا خان بنسټ پورې مربوط دوه تنه چې یوه یې ښځه ده د سې شنبې په ورځ د بامیان د بند امیر او یا کاولنګ ترمنځ سیمینه د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي. د بامیان د امنی قومندان عبدالرزاق ایلخانی ازادي راډیو ته وویل چې د کوه دو شاخ پسیمه کې د دې کسانو موټر د نامعلومو وسلوالو لخوا سوځول شوی، خو لا تر اوسه د دوی په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي.
د مسیر را د برګشت اتفاق افتیده. موضوع تاسو
د وی د لارې پوګدو کې کله چې دوی بیرته راتلل دا پیښه شوی دا موضوع تر سیړنې لاندې ده او د سرنګوالي په اړه به وروسته معلومات وړاندې شي. زه ګمان نه کوم چې په دې مسالې کې وسلوال طالبان لاس ولري ځکه هغوی دلته د راتلو جرأت نه کوي. زه مال نظر د سیمې غیر مسوله وسلوال په دې پیښه کې لاس لري. د بامیان امنیتي مسؤلانو څرګنده کړه چې آغا خان بنسټ پورې مربوط دا کسان له کابل نه د سیل لپاره بند امیر ته تللي وو او په بیرته راتګ کې نامعلومو وسلوالو د دوی دوه موټر چلوونکي وهلي او دوی یې تښتولي دي. د بامیان د امنی قومندان خاغلی الخانی وویل چې پر پولیسو سربیره د ملي امنیت او ملي اردو ځواکونه هم د دې کسانو د موندنې هڅې کوي او هیله یې وښوده چې دوی ډېر ژر روغ رمټ وژغورل شي. په عین حال کې په کابل کې د آغا خان بنسټ مطبوعاتي مسؤل احمد مسلم خورم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کسانو تښتونه نه رد او نه هم تایید کړه. خاغلی خورم وویل چې د بامیان امنیتي چارواکو دوی ته ویلي چې آغا خان بنسټ پورې مربوط یو شمېر کسان په دې ولایت کې لا درکه شوي دي. د سرګند کړه چې په بامیان کې آغا خان بنسټ پورې اړوندو ادارو سره اړیکې ټینګې کړي تر څو معلومه شي چې آیا تښتول شوي کسان په رښتیا هم د بنسټ پورې مربوط کسان دي او کنه. بامیان په تیرو یوولسو کلونو کې د افغانستان له امن لرونکو ولایتونو څخه بلل کیږي. په دې ولایت کې د سړي تښتونو او وسلوالو حملو راپورونه ډېر کم خپاره شوي. بامیان ته ډیر شمیر افغان او بهرنی سیلانیان د سیل لپاره ورځي خو خایي چې د دې کسانو له تښتونې سره دا لړۍ هم څه ناسه ټکنی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
یو اوریدونکی په اس ام اس کې لیکي د آغا خان بنسټ مشر په افغانستان کې ستر خدمت کړی او باید دوه تختول شوي کارکونکي خوشی شي. نور عزیز له کابل لیکي افغان حکومت چې امنیت نشي راوستلی حکومت طالبانو ته پرېږدي. قدرت له دینګرهار څخه لیکي کرزی باید له پاکستان څخه په جدي ډول د سولې غوښتنه وکړي.
خبرونه دوهمنی مې ته نږدې کیږي. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د خبرونه دوهمنی مې مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د نورم او ستاندرد ملي ادارې مشر امیل مدی خو اوس به د مصر دروان سیاسي کړکیچ په باب یو مطلب راوخلو. اروپای ټولنې په مصر کې ورستای تاریخوالي غندلې خو په عین حال کې پریکړه کړې ده چې د دې هواد خلکو سره به خپل مرستې جاری وساتي. د په داسې حال کې چې پرون د قاهرې د جنایي جرمونو محکمې د پخواني ولسمشر حسن مبارک د خوشي کېدو حکم ورکړ. یو شمېر مصریان د مبارک د خوشي کېدو په اړه د اندېښنې لري چې کېدای شي د هواد بیرته پخواني حالت وګرځي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو پر د راپورونو پر بنسټ یو مطلب وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کاترین اشټن 13 ورځ د مصر په شخړه کې پر ټولو خکېلو خو غاګ وکړ چې په دې هیواد کې د لانورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د خبرو اترو ته مخه کړي. میرمن اشټن ویل د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو د چهارشنبه پر ورځ په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته به د هر هغه څه استول بند کړي چې ترې د مصر پر خلکو د فشار لپاره استفاده کیږي. د هغې پوینا د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې د خلکو پر وړاندې له حد نه زیات زور کارول وغندل. د راپورونو له مخې د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د هغه د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې سلګونه کسان وژل شوي دي. میرمن اشټن ویل
We are ready to assist the people of Egypt.
داوی مصر د اروپای ټولنې یو کلیدی شریک دی. موږ چمتو یو چې د مصر له خلکو سره د هغوی په پرمختګ کې مرسته وکړو. موږ هیله مند یو چې په مصر کې بیا ثبات په واک کې د ټولو ونده دیموکراسي او هوساینه رامنځته شي. موږ چمتو یو چې په مصر کې د سیاسي خبرو اترو چې ټول خواوې پکې شامل وي د بیا پیل په مسأله کې ملاتړ وکړو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونی غونډه کې د برتانیې د باندنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د مصر ته پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د خوشی کېدو په اړه ویل دا د دغه هیواد کورنۍ مسأله ده. خو د نوموړي په وینا د مصر قضا باید په دغه شان حساسو مسأله کې به طرفه او شفافه وي. د قاهرې د جنې جرمونو محکمې پرون د فساد په قضیو کې لبرئات وروسته د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د خوشي کېدو حکم صادر کړ. یو شمېر مصریان اندېښمن دي چې د مصر د محکمې دا پریکړه به دا هېواد بیرته د مبارک د دیکتاتوري دورې ته وګرځوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو تر دې مخکې به سفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان